او تر 50 زیات ټپیان شو.
او سوریدونکو د مشال مرکه او نيزه خبرونه درته ورو چې د دې ونه د پروګرام په پیښور کې د مشال رادیو خبريال زلان یوسفزي جوړ کړی دی.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
د مشال مرکه کې ټول اوریدونکو ته هرکلی وایو. نن مشال مرکه کې موږ سره د شمالي وزیرستان یو شاعر محمد سلیم خان زاهب صاحب ملمه ده. د سره بر در جون پاړه در شاعرۍ پاړه باندې په شاعرۍ کې کوم موضوعات په خاصه توګه باندې رد یو تازه کتاب چې نوم یې د کډواله ورځې مې نه هېریږي په دې اړه خبرې کوو. خو اول د زاهب صاحب نه پوښتنه کوو چې شمالي وزیرستان کې د کومې سیمې سره ستاسو تعلق ته کوم ځای کې پیدا شوې ابتدایي تعلیم مو کوم ځای کې وکړو؟
لکه څنګه چې تا او زلان صاحب زما نوم خپل محمد سلیم دی او تخلص مې زاهب دی او په کام باندې مونږ وزیر یو. د شمالي وزیرستان سره تعلق ساتم او د کلی چې کوم زمونږ دی دا د توچې په غاړه باندې دی سپل غنوم یې دی. نو ما خپل ابتدایي تعلیم هم التا د کلی په سکول کې کړی دی د پرامري نواخله تر میټرکه پورې. نو د میټرک د امتحان د پس کولو نه وروسته بیا لاړم د میرانشاه ډیګري کالج ته. ولته نه مې د دولسم جماعت پورې ویل هلته مې چې دولسم پاس کړو. نو د دې نه وروسته بیا ما ته نوکری ملاو شوه هسپتال کې هغه تر اوسه پورې کوم.
ستاسو شاعري چې ده د کله نه مو شاعري شروع کړه؟
زلان صاحب اس خو کزه درته وایم چې ما شاعري تقریبا د پنځم او شپږم جماعت نه به مې کوله او عام ولسی شاعري به مې کوله د کلی په لول باندې شاعري د ملګرو سره. نو چې کله هم ما میټرک وکړو بیا بقاعده مشاعرې ته بتلم. خو هغه شاعري څه بدله غونده وه لکه زه به څوک ورته رنګینه شاعري وایي څوک ورته عشقیه شاعري وایي څوک ورته رومانوي شاعري وایي. نو قسمه قسم نمونه ورکوي. خو تقریبا د 2001 نه چې کوم زمونږ حالات را خرابېدل د قبایلو بیا په خاصه توګه باندې د وزیرستان چې حالات خرابېدل نو زمونږ شاعري هم هغو طرف ته تلله. نو د حالاتو سره سم سم زمونږ شاعري هم داسې سټیج ته راغله چې مونږ به دا محسوسوله چې که مونږ د وطن او د حالاتو باندې شاعري ونه کړو نو هغه خپله شاعري او هغه خپل لفظونو به هم پیغور راکوو. ځکه چې هلته به حالات یو سو نو مونږ دا نه شول کولای چې مونږ په زلفو په شونډو باندې خبرې وکړو.
دغه 2001 نه پس تاسو وایئ چې ستاسو شاعري رنګ بدل شو. هغه چې کوم د وزیرستان د زپولی ولس چې کوم حالاتو د هغې رنګ په هغې باندې غالب شو نو څه ګران کار نه ښکاري تاسو ته په داسې حالاتو کې په وزیرستان کې داسې شاعري کول چې هلته کې وسلوالو موجود و نور هم مزاحمتونه؟
ځینې خبرې زلان صاحب داسې دي چې هغه کې نه د ګوند ضرورت وي نه د ګوند په اعتراض وي نه د چا پارټي په اعتراض وي نه په د چا د نسل اعتراض وي او نه په د مذهب اعتراض وي. د ټولو خلکو یو آواز وي. لکه مونږ چې څه ویلي دي مونږ چا باندې داسې خاص تنقید نه دی کړی کنه چې مونږ چاته وایي چې یا د مونږ د چا نام اخیستی وي یا مو څوک په ګوته کړی وي یا رنګ نسل پارټي تنظیم مو څوک هم نه دی په ګوته کړی ځکه چې نه شو کولی داسې. خو چې په هر کوم صورت سره مونږ مسلمان یو لس مظلوم دی. نو اوس د مظلومیت چغه مونږ وهلی ده هر ځای کې. نو د مظلومیت چې مظلوم دی نو ظالم څوک دی دا سړی ته پته ده. خو مونږ نو داسې په ښکاره ځکه چې د شاعر سره خو یو بې وسه او بې کسه او مجبور کس وي کنه د معاشرې. نو دې وخت کې شاعري وکي ګرانه ده او ډیره ګرانه ده.
داسې څه زمونږ اوریدونکو سره شریکولی شئ چې کوم کې تاسو داسې د ولس د مظلومتیا خبره وکړه؟
او بالکل لکه نظم دی دغه نوم هم دغه دی دا په دې چې قبایل یم عنوان یې دغه دی دا چې هر ورځ قتلېږم او د چټول داسې غلبېل یم دا چې هر ورځ قتلېږم د چټول داسې غلبېل یم دا په دې چې قبایل یم دا په دې چې قبایل یم او دا چې هر ورځ قتلېږم دا چې وینو کې ککړ یم د چټول ټوټه ټوټه يم د چټول په خاورو خړیم دا چې هر وخت ملامت يم د چټول جهان ته پړیم سوک چکری آغاز د ظلم زه مړیم د حالات او چپوتا مخامخ لک ساحلیم د پختنه می سوک نشتا به رهبره قبایلیم که هر سوتر خبر نیم د هر شر زموار زشوم که هر څو تر خبر نیم د هر شر زموار زشوم جنگ د نورو په وسلو شي د سنگر زموار زشوم که نه پیژنم بیا هم د لخکر زموار زشوم او قتل خلاص تڼې ګرځي د خپل سر زموار زشوم اخر ولی اخر ولی زموار د هر مشکل یم دا په دې چې قبایل یم دا په دې چې قبایل یم او که په سمه که په غر یم په پردو کلو کې سر یم که په سما که په غر یم په پردو کلو کې سر یم شنه خطره ځنې غواړي خپل وطن کې مهاجر یم په قرار باندې مې پرېږده وخته ټول پر هر یم د بمو د برودو په لمبو سوی اکثر یم چې راپاسما بیا پرېوزم زه قدم په قدم ښکیل یم د پښتنې مې څوک نشته بې رهبره قبایل یم او منزل هم پټ په تیارو کې لاره هم ازګي ازګي ده منزل هم پټ پت یارو کې لار هم ازغی ازغی دا تیرا کڑے میں تمام بے مقصد زندگی دا په هر دور کې مکڑے لیونتوب او سرکشی دا دا تل د زمانه یم کملو یا بدبختی دا یو د جنگ په وخت بیدار یم نور د هر سنه غفیل یم دا په دې چې قبایل یم دا په دې چې قبایل یم او اخری شعر دی چې په خاطر د جنتونو جمعتونه مې خپل وران کړل پخاتر د جنتونو جمعتونه مې خپل وران کړل لمسولې یم بل چا مکتوبونه مې خپل وران کړل در په در خاورې په سر یم خپل کورونه مې خپل وران کړل د چپات یم یوازې محفلونه مې خپل وران کړل ملامت زهب وزیر یم اوس د هر منت قابل یم دا په دې چې قبایل یم دا په دې چې قبایل یم
ډېر ښه منظر کشي تاسو کړی راته وزیرستان او د ولس د حالاتو چې کړی مبار کړی او د شمالي وزیرستان نه راوتلی ډېر په لنډ وخت کې خلکو خپل پتن باندې چې کوم اغوستي جامې وي صرف په هغې کې ځینې خلک راوتلي دي په هغه وخت د هغه وخت کې خپل څه احساسات را سره شریک کړي سمو
بالکل زلان صاحب په ولا چې هغې وخت چې کله زیادوم که نه نو هغه بالکل ما ته هغه ټول منظرونه راشي مخې ته که نه نو زه چې راتلم په لارو لارو باندې نو ما یوه کتاب لیکلی وه چې چا چې وژلم د هغو د در ملنګ دې کړمه چا چې وژلم د هغو د در ملنګ دې کړمه او وخته دا څه کوې پښتون یمه بدرنګ دې کړمه ضمیر مې لاس د بل ومخې ته په سوال نه پرېږدي ضمیر مې لاس د بل ومخې ته په سوال نه پرېږدي دا دې ورکېږم د خپل ځان سره په جنگ د کړم او لکه څنګه چې مونږ حالات خرابېدل نو د دینه مخ کې د سوات ولا ډیر خراب شوی وو نو هغه په غو باندې ما څو شعرونه لیکلي وو چې مونږ چې کله په لارې باندې روان وو چې لایې د سترګو نه د اوښکو سره وینې راتلې لایې د سترګو نه د اوښکو سره وینې راتلې لا خو مو پاک نه وو د سوات او ملکنډ مخونه لای د سترګو نه د اوښکو سره وینې راتلې لا خو مو پاک نه وو د سوات او ملکنډ مخونه او هغه مخونه د پردې د لاندې پاتې نه شول هغه مخونه د پردې د لاندې پاتې نه شول چې زرول به ترینه ما د دنیا غوڼ مخونه او حالاتو هر چاته برسېره کړل بستره یې کړل حالاتو هر چاته برسېره کړل بستره یې کړل چرته زمونږ خپېرې چرته بربند مخونه
ډیر ښه تاسو د سوات ذکر وکړو په خپله شاعرۍ کې د سوات د حالاتو منظر کشي کړې ده صرف په شمالي وزیرستان یا تر سواته پورې محدود پاتې شوي او که نه ټول پښتون ولس د پولې اخوا او دې خوا چې په هغې باندې موږ لیکل کړي
نه نه داسې دي چې ما اکثر او اکثر لکه چرته هم چې د پښتون په سیمه کې د پښتون په پټي کې اور بل شوی دی نو هغه ورځې باندې موږ لیکل کړي دي یو دانا چې صرف ځکه چې حالات خو لکه اوس هغه شوي دي که نه د وزیرستان خو اوس خراب شوي دي لکه ما ډېر شاعري داسې هم کړې ده که نه چې هغه کې ما خپل نظمونو کې لیکلي دي چې کوم هغه دی لکه زمونږ د افغانستان تقریبا 15 دیرش کاله کم و زیات پوره کیږي چې دا حالات خراب شوی دی او ما چې کوم اوس نظمونه لیکلی دي ما په هغه کې د هغوی ذکر ډېر څو څو ځله مې کړی دی کنه. لکه ما یو نظم د خوشحال خان خټک ته مې لیکلی دی، خوشحاله ته به چې خبر یې کنه، نو هغه کې یوه مصرع ده کنه چې دیش کله کېږي چې سینې په وینو سرې ګرځو، کاډه په یو وطن په بل کې بیا سرې ګرځو، زړونه د ظلم په منګول اره اره ګرځو، ټول ارمانونه په ژوندون خاورې رې ګرځو، نمو دردونه کړي ټکور نه مسیحار درومي، زکه مانه درته کوم زکه ګلار درومي. نو دا شعر ما خوشحال خان خټک ته د نظم نکلی دی، ډېر اوږد نظم دی، خو یوه مصرع ما ته ویله. نو دیکھے ما هغه وخت نه دا خبره کړې ده کنه چې لکه اوس نه ده، مونږ چې دا مونږ ورته ګورو چې دا یا پنځه کله وشول یا لس کله وشول، تقریبا مونږ چې پیدا شوی یو زمونږ چې دا کوم څه وینو، نو دا خو دغه ټیم نه دی، افغانستان پښتنه دی که دلته پښتنه دی، نو دې ټولو کې دا اور بل دی.
اوس رابه شو ستاسو د کتاب طرف ته، د کډوالۍ ورځې مې نه هیریږي، دغه کتاب باندې مو لیک کله شروع کو او د کم وخت نه حالات تاسو په دغه خپل کتاب کې، دغه ټول یو شعري مجموعه ده، په دغه کې کوم اشعار دي؟ آیا په دې کې د کډوالۍ د ژوند نه مخکې هم ذکر شته او که صرف د کډوالۍ د ژوند چې کله شروع شوی دی تاسو کډه بار کړه دغه ورځې نه په دې مخ په کې حالات؟
نه، لکه دې کې خو داسې ده کنه چې کډوالۍ د زمونږ کډوالۍ خو زمونږ د حالاتو یو جز ورته ووایا کنه. مونږ خو په کلو کې وو په قرار بنو، که په حجرې کې به په قرار بنو، که مونږ به بازارونو کې په قرار بنو، که مونږ به په لار باندې تلو په قرار بنو. نو دا د بېقرارۍ خو د مونږ خاص کر د وزیرستان د لس پنځلسو کالو نه راشروع ده کنه. نو د کډوالۍ خو چې کوم دی، لکه هغه خو د نوم ځکه ما ورکړو چې هغه خو لا هم مونږ زیاته بیا چې د بېکوره شولو کډوال شولو ډېره زیاته مو محسوس کړله. ګوره لکه زه به درته وښیم چې وجود ټول یو وجود دی، خو که چېرته د انسان لاس خوږ شي او پښې خوږې شي نو هغه سره ګزاره کېږي، خو که چېرته د انسان سترګه خوږ شي نو بیا هغه سترګه ډېر زر به دی ډاکټر ته ځي او ډېره زر به یې محسوسوي، ځکه چې هغه سترګه ډېره حساسه ده. نو کډوالۍ خو زمونږ یو داسې تکلیف راغی، داسې مشکل راغی چې هغه زمونږ د برداشت نه ووته، ځکه چې صرف پکې مونږ نشو، لکه سړی پکې غن شو متاثر، په دې کې زنانه متاثر شوې، بچیان متاثر شول، خطه کې زمونږ زنور متاثر شول، زمونږ کاروبار متاثر شو، زمونږ کورونه متاثر شول، زمونږ لارې سړکونه ګاډي هر څه مال دولت هر څه متاثر شول.
ګران کار نه و د کډوالۍ په وخت کې په دې مشکلاتو کې لیکل کول او بیا یو کتابي شکل ورکول؟
بخي ګران کار خو ځکه و چې یو طرف ته خو د خپل ضرورتونه او د ملګرو ضرورتونه به منډې ترډې به وي، خو بیا هم لکه کله کله داسې وي چې کله ته شعر لیکې نو هغه شعر ډېر ګران وي چې ته یې لیکې، خو چې کله تا ته شعر وایي چې ما ولیکه راشي درته بیا هغه لیکل ډېر ګران نه دي. نو څومره چې د انسان درد زیاتېږي او څومره احساس راوپارېږي، نو دومره په دې وخت کې شعر ډېر په اسانه لیکل شي.
د ستاسو چې کوم دا اوس کتاب دی د کډوالۍ ورځې مې نه هیریږي، په دې کې ستاسو یو نظم دی چې کوم یو ماشوم د خپلې مور نه د اختر په روژه کې سو د جامو او پیزار مو ته غوښتنه کوي، که دغه مو اورېدونکو سره شریک کړو؟
بالکل دا به در سره شریک کړم زلان صاحب. خو دغه نظم زما لکه اوس نه دی، دا لږ پخوانی دی، دا مخته ما لیکلو، دا یو ما د افغان بچی خبره راخسته وه. خو اوس لکه حالات خو ټول برابر شول، نو هغه بچیان به چې په کومو سترګو مونږ کتل، هغه اوس مونږ په خپل کورونو کې وینو، په خپلو کوڅو کې وینو، د خپلو رشتہ دارو بچیان وینو، خپل بچیان وینو. نو د دې وجې نه لکه زه کله کله دا وایم، بار بار په محفلونو کې هم وایم او مخته مې هم ویلی دی او ما کتاب کې هم دا لیکلی دی، دغه نظم دی د اختر په ورځ، لکه یو بچی وی ماشوم یتیم وی په بل ځای کې وی کډوال شوی وی او د عید ورځ وی، نو د عید په سبایي باندې هغه خپل مزولي چې ویني، نو د هغوی هغه کپڑے ویني، نو د سره هم احساس کیږي، نو هغه د خپل مور نه تپوس کوي چې زما ول نشته، او مور یې جواب ورکوي چې په کوم انداز کې جواب ورکړی دی، نو هغه مالک لیدې. خو د نظم نه صرف او صرف دوا شروع نه وایم، مخته د روایتو سره سم شعر دی چې چا چې راوړې د وطن د امن دردو پکې، چا چې راوړې د وطن د امن دردو پکې، ها حسینې په وینو سرې کلی ته ورسېدې، او قاتل ته ورشي چې انداز د قتل هم بدل کړي، کتل ته ورشي چې انداز د کتلام بدل کړي زمونږ د کلی هدیره کلی ته ورسېد.
ډیر ښه.
او نظم دی، عنوان یې دی یو مهاجر مشروم د اختر په ورځ. مورجانې پاسه یو رومال او څو اګیره واخله، د اختر ورځ ده ما ته هم نوې جامې راواخله، پښو ارزومنې ته مې نن تورې سپلې راواخله، که خفه کېږې نه یوه دوې رته روپۍ راواخله. هلته کوڅه کې ماشومان په ډلو ډلو ګرځي، په غواړو څڼو تورو سترګو سرو منګلو ګرځي. مورجانې نه څوک د اختر مبارکي راکوي، نه څوک لسونه د اختر په خوشحالي راکوي، نه څوک په مینه باندې غږ، نه تسلي راکوي، نه هیڅوک ست راته کوي، نه مټۍ راکوي. نیمه ورځ تېره شوه خو هیڅ مې هم نه وخوړل، ګنی چا غوښې وریتولې چا خوږه وخوړل. زه کله یو ته کله بل ته غړوم سترګې، زه کله یو تا کله بل تا غړوم سترګې، د اوښکو ډکې یو خوا بل خوا اړوم سترګې، په ژړا ستړې همیشه سرې ګرځوم سترګې، او هر څه چې کېږي نن مورجانې توروم سترګې. ما ته د خپله بېکسي زما قصور ښکاري، ما ته د خپله بېکسي زما قصور ښکاري، د بژس کزیس کزی جمع راته پیغور ښکاري. ځنې همزولي و میلو ته د بابا سره ځي، زنه چکر باندې بازار ته د دادا سره ځي، څوک په ټولی ټولی روان، څوک دوا په دوا سره ځي، په ټولو لارو کوي لوبې په خندا سره ځي. خو ما ته هیچا هم داسې نه وي چې د چا سره ځې، مونږ سره درومې که په خوښه د بابا سره ځې. مورجانې څه شوي دي، یې ډېره غمجنه غوندې، د اختر ورځ ده او ته ښکاري ګیلمنه غوندې، هره کیسه راته کوې ډېره دردمنه غوندې، داسې لیده شي چې یې زړه باندې خوږمنه غوندې. مورجانې ووایه چې دا ولې او څه شوي دي، دومره مې پوه کړه چې بد شوي دي که ښه شوي دي. مونږ په سړان غري ناست یو، خلک حلوې پخوي، مونږ په سړان غري ناست یو، خلک حلوې پخوي، چا له بازاره خوږه راوړل، څوک فرنې پخوي، څوک لړمنونه غوڅوي او څوک تیکې پخوي، څوک پلوونه پخوي او څوک منچې پخوي. مورجانې ولې مې معصوم زړه له تاب نه راکوې، ګونګې ولاړه را ګورې جواب نه راکوې.
ډېر ښه. ډېر
د مور په مخ یوخ کې راغلی چې زما بچیا، د مور په مخ یوخ کې راغلی چې زما بچیا، بیا یې سینې لره نږدې کړو چې خوږه بچیا، زه ښه پوهېږم چې درځي تاله ګیلا بچیا، ځکه چې وي به د په زړه کې تمنا بچیا، خو زمونږ په کور باندې بچیا طوفانونه تیر دي، دا هم تیر شي، داسې نور هم اخترونه تیر دي. منم بچیا چې اختر دی خو په مونږ خو نه دی، د خوشحالو نه ډک خبر دی خو په مونږ خو نه دی، په نورو خلکو بختور دی خو په مونږ خو نه دی، که سحر که مازدیګر دی خو په مونږ خو نه دی. ګرانه بچیا ته راځه، په مخه ښه دی اختر، چې نه دی پلار شته نه دی ورور شته، څه مزه دی اختر. مشروم مې مورې زما ښکلې بابا جان چرته دی، چې په سینای لوبولم ها ځوان چرته دی، چې میلالا بللو ها للا جان چرته دی، ډېر مې یادېږي خپل سپینګیرې دادا جان چرته دی. ما ته جامې ټوپۍ سپلې مورجانې کله راوړي، زه پسې لاړ شم که دوی راته پخپله راوړي. مور وې بچیا بابا جان دې شته خو دلته نه دی، مور وې بچیا بابا جان دې شته خو دلته نه دی، د تا نه مشر لاله جان دې شته خو دلته نه دی، چې یادوې ها ګران دې شته خو دلته نه دی، ها سپینګیرې دادا جان دې شته خو دلته نه دی، د شهیدانو په نامه یادېږي بل کلی دی، مورې د چا د زویه ورشه زمونږ خپل کلی دی.
ډېر اله. ډېر ښه. اندازه لگی چې څومره په درد کې تاسو دا شعر لیکلی، ځکه چې زما سترګو کې مخکې راوستې. خو تاسو څه ګڼئ، داسې زیاتره زموږ د پښتو شاعران چې دي هغوی د مینې او د زلفو د شونډو شاعري کوي. په اوسني حالاتو کې څومره ضروري دي د شاعرانو لپاره چې هغوی د ځوانانو له پوهې دپاره او د سیمې په دې حالاتو باندې لیکلو کې.
زه اوس هم همیشه دپاره ملګرو ته او شاعرانو ته دا وایم کنه چې یو واحد شاعر دی چې ډیر څه کولی شي، او زمونږ سره بله هیڅ طریقه هم نشته، او زمونږ هغه مفت پرست خلک لکه دې پورې به زه تا ته وایم چې ما یو هغه یو شعر دی چې چا مفت پرستو د خپل کام په نوم لوټلی یو. او چا په سپین لباس کې د اسلام په نوم لوټلی یو، چا د ورور ولی په نوم دوکا، او چا د کار اکړه، چا د خان په نوم، چا د غلام په نوم لوټلی یو، او چا خپل سینې ته لکه ډال مخې ته ونیو، چا د ترګر د تریکل ځام په نوم لوټلی یو، او څوک مو غلاوی د اتلانو په نوم ټول عمر، چا د همدردی او احترام په نوم لوټلی یو. او یا خلک خدای دا مونږ څه کوو په څه کوو، نو مو د ژوندو سره حساب شي نه پمړه کوو. نو واحد شاعر دی او زما ورته درخواست دی او زما ورته ریکوست دی چې دوی چې څه هم کوي کنه، که دوی و نه کړی شول چې د خپل ولس د خپل مظلومیت آواز، د ولس آواز، آواز د ولس فریاد، د ولس ارزو خلکو ته مخې ته نه کړه شاعر، نو ما ته بل څوک په نظر باندې نه راځي چې هغه زمونږ آواز بل چاته ورسوي.
او ځوان کل دلچسپی اخلي، خوخی شاعری تاسو ته کینی اوري یا مشاعرلو درځي کتابونه ګوري؟
او بالکل، زما زب تا ته زده بل چپل ور خو خبر نه شم کولای، زب ذاتی د ځان خبره درته وکړم، او زب بیا د وزیرستان خبره درته وکړم کنه، او د وزیرستان د شاعرانو ځکه چې زما ناسته ولاړه د هو سره وي، هغه چې څومره شعر ته غوږ نسی نو بل څه ته دومره غوږ نه نسی. بل ډیر شاعران داسې دي کنه چې اوس یا خبره پریښي دي، هغه د زلف او د زلف د پیکی د روسار د شونډ او د هجران او د وصال د بلتون خبره نشته، بس ځکه چې شاعر چې څه مخصوصوي خو هغه بلیږي، نو په زور خو څه نشي لیکلی، نو مونږ خو بل څه مخصوصو، مونږ خو دا څیزونه نشو مخصوصولی چې چرته په حسن خبره وکړو. البته چې کله د حسن باندې د تذکرې وخت راشي نو په هغه باندې به بیا کوو، خو فی الحال کې مونږ د دې جوګه نه یو چې مونږ په نور څه نور څه خبره وکړو. مونږ به د خپل د وطن خبره کوو، مونږ به د مظلومیت خبره کوو، او زمونږ سره چې کوم څه روان دي چې مونږ به د امن خبره کوو، او مونږ به بدامنی غندو، مونږ به چې کوم د ظلم غندو، او مونږ به د مظلوم حمایت کوو. مونږ اوس بل څه زمونږ نه دي پوره اوس په دې وخت کې.
شاعران ځان له ځان له کار کوي کنه؟ تاسو داسې یو ادبي ټولنه جوړه کړې ده خپل شمالي وزیرستان یا د بنو خوش اسیمو کې چې کوم شاعران دی کار کوي، کچري یو ادبي ټولنه ده غي او په دغه موضوع باندې غي په ګډه کار کوي، یو بل سره مرسته کوي، خاص کر کتاب چاپ کولو کې اکثر خلکو سره دونه پیسې نه چې کتاب چاپ کی، نو لږ خبر نه وي.
بالکل زلان صاحب، یو خدا غوا کنه چې زموږ خپل مخ کنه چې کوم اول اول غوا وحدت پښتو ادبي ټولنه غنه چې هغه ز پخپل تر اوسه پر صدر هم يم، زمونږ واحده دغه یو ټولنه و د پخوانه چې کومه و، نو د دې سره سره اوس بل ټولنه جوړه شوله چې هغه د میرلی سایډ و توچی ادبي ټولنه، د نه ورستو بیا بل د زمونږ چې کوم د رزمګ ډیویژن د دوسلی هغه یو خپل ځان ته ټولنه جوړه کړله، او بل ور سره چې کوم د رڼا پنو مند جوړه شوله، او بل د وزیرستان پنو مند جوړه شوله. نو هغه خو هر څه سره ډسټرب شول چې راغلو مونږ یو بل هغه ملګري هغه چې کوم زمونږ مرستې به مو کولې سره، خو زمونږ د حکومت نه د ګیله ده چې تر اوسه پورې یو روپۍ مرسته زمونږ سره ګورنمنټ نه ده کړې، نه خو د ځای مرسته کوي، او نه د نغدو مرسته کوي، او نه د ښې خبرې مرسته کوي، نه څه بله ښېګړه. دا مونږ خپل خپلې مدد آپ کې تخت چې کوم مخور کسان وي یا زمونږ خپل کوم ملګري داسې کسان وي چې هغه لږ شتمن وي، نو هغه بس چنده وکړي او هغه باندې مشاعره کوو، هغه باندې پروګرام کوو. نو دلته چې راغلو زمونږ خو هر څه سره ګډ وډ وو، خو بیا هم ملګرو کوشش وکړو چې مونږ تاسو هغه چې کومې زړې ټولنې دي هغه په خپل ځایونو، اوس به مونږ تاسو دلته بنو په لیول باندې مشترکه یوه ټولنه جوړو. نو تقریبا د میاشت کېږي چې مونږ ټولنه جوړه کړله، ملګرو ملګری راغل د وزیرستان ادبی فورم په نوم باندې.
ډیر مننه سلیم خان صاحب صاحب مشال رډو د وخور کولو لپاره. د اوریدونکو نه به اجازه غواړو، او زه غواړم چې د اجازه مونږ تاسو سره په الویدایي کلام باندې مختصر غونډې باغی وو.
خیر دی، مننه زلان صاحب، ډیره ډیره مننه، شکریا مو ادا کوم چې ما ته مو وخت راکړو. زمو د خپل مایک په ذریعہ سره د خپلو قبایلو د خپلو پښتنو ورونو سره مخامخ کړم. دلته به یو دوه شعرونه درته وایم چې پرهار پرهار د شمه ځکه چې پښتون یې مزه، پرهار پرهار د شمه ځکه چې پښتون یې مزه، خلق په دار د شمه ځکه چې پښتون یې مزه. او دا مې غلطي ده چې غلطي مې چرته کړې نه ده، دا مې غلطي ده چې غلطي مې چرته کړې نه ده. او خیر د سنگسار د شمه ځکه چې پښتون یې مزه، د بې وسۍ کچکول زما پر هاړه ښکلې ښکاري، د بې وسۍ کچکول زما پر غاړه ښکلې ښکاري، له هر چا خوار د شمه ځکه چې پښتون یې مزه.
مشال مرکه.
د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
خلق